نن د زمري څلورويشتمه د اګست 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول. طالبانو دوه کاله مخکې په همدې ورځ کابل ونیو او جمهوري نظام چې د 2001 کال په وروستیو کې د امریکا د پوځي رغل په مرسته د دوی د تیر جمهوري د دوی د تیر ځل واکمنۍ پر ځای واک ته رسېدلي و پرځو. د طالبانو حکومت که څه هم د سیمې او نړۍ له ځینو هېوادونو سره راشه درشه لري، خو دولتي هیڅ هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. په تېرو دوو کلونو کې د افغانستان ناسم اقتصادي شرایط لاپسې کړکېچن شوي دي او د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د وګړو اړو خلکو شمیر 9 میلیونه څخه اوښتی دی. طالبانو همداراز نجونې له ښوونځیو او پوهنتوني زده کړو راګرځولي دي او د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د پاکستان د دینی عالمانو پلاوی کابل ته تللی دی. دا ستر ډیو د مشال څنګه د راپور پر بنسټ د پلاوی طالب لور سره د خبرو لپاره نن کابل ته تللی او د اګست 13 به هلته وي. د پلاوی مشر مولانا محمد سیف قریشی مشال ډیو ته ویل د پلاوی د سفر هدف د پاکستان او طالب چارواکو ترمنځ ناندریو ته د پای ټکی خودل دي. کابل ته د پاکستانی دینی عالمانو سفر په تسهیل کې دی چې په دې وروستیو کې پاکستانی چارواکو پر افغان طالبانو نیوکه کړې ده چې تحریک طالبان پاکستان دی په افغانستان کې خوندي ځایونه ورکړي دي. طالبانو بیا د پاکستانی چارواکو دغه ویرت کړی دی. د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې وايي پر افغانستان د طالبانو په دوه کلنه واکمنۍ کې د رسنیو وضعیت مخ په خرابېدو دی. سی پی جی نن په خپل تازه راپور کې ویل طالبانو پر افغانستان د واکمنۍ په پیل کې شمنه کړې و چې د رسنیو د ازادۍ او د ښځو د حقونو ملاتړ به کوي، خو دا په تیرو دوه کلونو کې نه یوازې د ملاتړ نه ده کړی بلکې اړ کړی دی چې شاته تګ وکړي. ملګري ملتونو تاییدوي چې په اوکراین کې د روسیې د یرغل له پیل راهیسې نږدې 9500 ملکیان وژل شوي دي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمیشنر نن تایید کړ چې د قربانیانو په منځ کې 1550 ماشومان دي. د ملګرو ملتونو له خوا وړاندې شوی ارقام رسنی دي او ښایي چې د قربانیانو په شمېر کې زیاتوالی راشي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
سلام، د تانی څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږی ګوچولی او شمیر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغه چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي. ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواک او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوغه کیږي او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نه شي کیدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولای یا نشي شریکولای د خپل کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي. نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې شرالویږي همیشه همداسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنه چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی، نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي، خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکي، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنیو ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکي ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې داسې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدیږي او ورته ویل کیږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یاد هم کور کې خط اچوم، کور ته فامیل ته دې وایم، او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځایه رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لور زلدې ته کوي چې او تختوي یا هم نور لو لو ستونزې ورته جوړې کی.
دا سه هم پښوی کله چنجلې پکور کې خپل ستونزې وایلې د کورنۍ غړو د دې پرځای چې د هغې ستونزې حل کړي خپل انجلې ملامت کړي. خو د جهان په هنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلن نه کوي.
کله زورونه دې ته بهر کور نه کیږي، یعنی دې خپل فامیل ته کوي دې به وډارې کې چې بمګمون شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنان زماده کورنۍ ته دا خبر ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولات یعنی دې باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي، یعنی دې باید ته کې سر لمخې پامغه انجن دې دې یعنی وکونی سي چې تاب کې یان دا خبره وا څنګه دا شو دې اوله باید ما تحقیقاتو کې بس لاغنه دې باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلی بیا د غستون زنه یعنی خلاص شي او دا کول شي خپل غو تعلیم درسو ته سمته کې دامه ورک.
فرزانه خپلې ویټولګیوالی کیسه کوي چې لستونځه سره مخ و خو خپلې کورنۍ ته د ویلو جرأت نشوي کولای. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونځه ورته حل کړه خپلې راته وایي.
ما دې ته ویل چې ته کنه شي کولای نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم، نو د دې شماره ما غوښته د مورته مرتزنګ او ورته ویل چې اول تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسو لطفا خپل په لور یعنی نو کوونه کې یعنی دې ته وایي چې د تا مشکلات او یاد تا کوم ملامتي و ما ګم دا نشي کولای چې دا خپل هغه بجورتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وای، نو ما تاسو دا مشکل ویل چې دا لورم دغه څه مشکل لري، نو تاسو دا کوخ کوی چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لږ دقیقې مخکې تاسو دا تعقیب کړئ، نو هغه شخص چې تاسو پیژنده یعنی تاسو لور به مکتب ته ځئ مګم تاسو هغه نفرونه سي چې تاسو مشکل دي سرسده. بیا دا مشکل حل شو او د مور لاړه د خپل هغه حالک کورنۍ سره وغږید چې دا کار نه ده او تاسو مخونه سي جلاونه سي چې دا کار بیا ونکي.
عبدالحق سلامزوی وایي کچری یو ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته وایي، لا نور لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له د سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه لاري مشرانو ته ورسوي.
کدا خبره د کورنۍ یو ور پټکړه بیا ته دا کار وکړ کورنۍ بیا هم تر باندې خبريږي او کته مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي، نو خو بیا خو بیا سره شریکه ده. خو داسې نه ده ګوره هر خبره حتمان یوه د حل لار لري. که مثلا پلار دې ډېر توند وي کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، که هغه ډېر توند وي کېدای شي له مور سره یې وکړي، له خور سره کېدای شي، یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډېر پرې ګران یې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې د هغو خبره چلیږي، نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي، هغو ته سړی مراجعه وکړي. داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بله ورځ پکې ناکام هم وي او بیا د نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلي وي، خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
استاد زیولحق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپله ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سرنه پیښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې وېچې شوي دي که نه، یعنې دوی یو چاته نشي ویلی یو پیښه ته نشوې ده مشکل منځ ته راغلی دی، یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي لاره ورته وښيي بیا مشکل ورسره منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درسره چې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه ده ورکړی خبرې چا نه دي اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي، هر یو ضرورت ته تاسو ورسېږئ، هغه ضرورتونه د رسېدو وروسته دی بیا کولی شئ تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه ته چا ونرسېږي، طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرړونه کوي او دغه محیط ترکوي پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نشي کولی، د دوی اولادونه مثلا د مېلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي، دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوې ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هیڅوک ځانته حق ونه لري چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي، معمولا که پاتې شي تر اخره پورې، فوق العاده کم جرأته، د غوږ نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخ به مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اغېز کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتلی شي او منځته راغلی دی راځي، او وروسته کې هغه غوټې عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالاتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې، چې لکه موږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
د استاد ضیاءالحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري، چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کېدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کېږي، دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس په د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده، د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنه کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی، په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریک کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو اجازه نه لري چې وکړي، اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نشي حلولی، یا کمزورې یې، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلط کورونو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي او منطقي هم نه دي، او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پارېرې کېدل، یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نه شي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کینی، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځي چې د حل لار په نصیحتونو باندې نه، یوازې ځینې شیان باید مات شي، د منځ لاړ شي. معنا دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې موږ ته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنا دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یوه ناروغي هغه وخت تداوي کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وایي، ښه دا ده چې له چا سره یې شریکې کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسې په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ څلوري ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په دې خبرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. وزیر خان هغه درویش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
سارا د پلارم د سلیم دلته منګل زده کړه کوم لا خپل زده کړه کې مصروف یو اوس خو لږه اواره خوشحو ده ایجمی کې به منګل غته راتلو منګل به خپل یخ دومره نه ده خو منګل خپل زده کړه لپاره راتلو
زما نوم وکیل خان ده زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درته راغلی یم او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې موږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي.
د زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې قتل چې ډېرې ماشومان انجونې هلکان به زده کړو ته نتلل. دوی به ما قتل چې خپل وخت به ځای کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، زده کړو څخه بې برخې پاتې ول او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست وکړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي. نو دوی به ما قتل. دلته ما فکر وکړو ما راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل؟ چا سره کېناستی؟ چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده. یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابره وره لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نو سیزه کور په کور لاړم له والدین سره کېناستم دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومانو د راتلونکي په ارتباط باندې د دوی د زده کړو په ارتباط باندې او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې سیولرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورساو له مشرانو سره مې مرکه وکړله او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي تعلیم وکړي هم په جلکی وکړي هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه والا سي ما کمپاین وکړ او بالاخره مې والدین مې تشویق کړل چې خپل ماشومان د ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کیږي؟
د فعالیتونو یادونه کومال یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو سومیا سي دغه کمپاینو ونیو او بیا بالاخره مونږه د درس میتود شروع ک او ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړه او دوی په زده کړو باندې بوخ شول.
پاول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي؟
پاول سر کې د ماشومان تعداد سده لسګونه وو، یعنی 500 نه واخه تر 100 پور یو نیم سال پورې وو همدې ورو پورو زیاتېده والدین مې دې ته تشویقول په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول د درس په جریان کې سي درس موږ ماشومان ته سٹارټ کړی وو نو په دې وخت کې هم کمپاین نه کول نو ماشومان مو دې ته تشویقول والدین مو دې ته تشویقول سي دوی خپل ماشومان راوستوي او په وړیا ډول منې دوی ته موږ زکړه ورکو او لیکو لوستور زکو په دې کې د ماشومان ته داسې دا وس ورس پور زیاتېږي نور هم شاگردان زیات علاقه کوي او ډیر په مینه راځي د ماشومان لپاره سیمه د زده کړو زمينه برابر کړې ده د لومړی ځل د سدوی خوانځي کې ګډون کوي درس ته راځي او د لومړی ځل د سدوی په یوداسي مکتب کې ګډون کوي سي د لیکو لوست او زده کړه کوي یعنی په ټوله کې د لومړی وار د سدوی راځي او دوی ډیر په علاقه او شوق من راځي او حتی والدین هم زیات علاقه خود له هتا ماشومان په واورو کې را لګل کانزورونو کې تاسو ولیدل دي چې ماشومان له هتا په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دی یخ موسم کې اوس هم چې لمر زیات ده ګرمي زیات ده نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیات ده چې بیا هم راضی کینی کله دیو دیوال سوري تکینی کله دیبل دیوال سوري تکینی نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پوره د شمیر زیاتیږي
کوم مزامین ورته تدریسوي
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو لومړی سیرت النبی انګلیسي پښتو دری او ویناوالی دا مزامین ورته تدریس کوو او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سي دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي انګلیسي سره لیک بلد سي درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست کیه به انګلیسي سره لیک بلدیږي بعد له درې کلونو زوی ته زوی خوانځي مزامین شروع کوم سي هغه به لومړی ټولګي څخه پیل وي ځکه کومو تاسو وګورو په افغانستان کې سکلا یو کس یو شاګرد مکتب کې شامل یې هغه لومړی ټولګي کې کینې وي نو لومړی ټولګي کې ما د تجربه سره سي کله سي د لومړی ټولګي ته زی هغه درس سره بلد نه وي لوس سره بلد نه وي لیکو لوسي په ټوله کې نه یې ځا نو هغه د روان یغه لیکو لوسي سو پوي نه سي پینو هغه بیا هغه درس مې به پويږي نو یعنی په املا سو پوي نه سي هغه اوسه درس هم تشریکی په غنه پويږي به تر دولسم ټولګي پورې د به سواد وي لیکو لوسي نه یې ځا املا نه یې ځا کله سي دولسم نه فارغ سي نو ما تر درې کلونو پورې دوی ته ټارګټ وټاکه سي دوی په املا هم زکومه انګلیسي سره به هم بلدوم نور دغه ویناوالی د ټول طریقې دی استاد سره بلدیت د ټول سکل زکړل بیا سې د لومړی ټولګي د زید دی بیا د استاد په درس باندې مستقیمن پویږي وغه ایډیا سې کومه دغه مفهم سې دغه درس اخلي او بیا سې کله دورسنه دی پاريږي بیا حتمان د کار نتیجه ورکی
که راته وای چې امکانات په ورته کومه کوي مثال کتابونه کتاب چې دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه خوانځای دی کوم چاځای در کړای دی نو د خپل امکانات پړم کرته وغږی کی
تر اوسه پورې موږ د سي امکانات نه لرو نو هغه کارت اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي مال والدین ته ویری دي سي تاسو به د کارت اساس اخلي کتابچه ورته اخلي قلم ورته اخلي او موږ درس پوړیا ډول ورکو زای سکوم دا هغه د سم شخص زم نه لرو ورته نو د سپازه د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنا اسمان لاندې
ترشنا اسمان لاندې غم چې کله باران وی کله واور وی کله هوا ګرم وی لمر وی په دغه سي ځای کې درس ویل کې دی فکر کوي
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده شوق مهم ده په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي نو مهمه درسې شاګردان ماشومان یو څه زده کړي د سې زمينو ته برابر سي د غوډي رخه خبر د خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سې دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سې ځای ورته جوړ کو نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازا د فضا کې درس ورکو او دوی راضي
ته خپل هم حاصلې او ورسره مثال نور زده کوونکو ته د دغه د زده کړو فرصت برابر کړي څنګه دواړو ته رسیدګي کوي
نو کله چې زه له پوهنتون ناراضم هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړي دا نو خپل درسونه هم وایم او پنتون خوم د 100 ساعتونو لپاره یا مثلا 2 ساعتونو یا 3 ساعتونو لپاره بدل ز سپوندون درځم دوی ته تقسیم اوقات جوړ کړی دا بیا د مشمات هم تخپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم زده کړ ورکوم
استاسل تجربه څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولای شي چې غویم په خپل سیمو کې چې له خوانځي محروم دي له زده کړو محروم دي دغه ډول فعالیتونه وکړي چې مشمان ته د زده کړو زمينه برابر کړي
د افغانستان هر ځوان مسولیت لري هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره د هیواد لپاره کار وکړي او د مسولیت هم ده نو هر ځوان ته په کار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې د خپل فکر پر اساس باندې د خپل هیواد لپاره د خپل ټولنې لپاره کار وکړي هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي کار وکړي ځکه دا حق ده او د مسولیت د ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کی یو کار وکړي دا موږ انګیزه ورکو چې زمون کارونو نه او موږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته سیتا سو هم کولای شي سي په خپل پروتوسیمو لري پروتوسیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکي او کار وکړي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
تر نو ورېدونکو دا و د دې ونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې ونې ښه وخت ولرئ
چلیگی لائے پسر کر دی سو کسان ددیو پشان تے زور ور دی دزڑگی سنم خانہ پپیری ساتم دخار خلق د بوتا نو سودا گردی چپن پوشو خمارا نو سر اوسی دادا غرو پختان تمرا او زڑ ور دی وقت بلگی چی برنگ د پی خبر دی انت وایا چې سشوي زور ورا د حجری یاران دی وانا مرور دی پری انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو Thank you. لویانو ناست خوی غرو سین میں ہم پدے انڈی والانو غرو سین میں ہم پدے انڈی والانو پاتن کے ہم زمخ کی دوی ترشاو